پاندو او ویلی او پدې مرزا اختاری
ژمای راغای مشومان سینه بغل شوی دی او تر سره یو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی په ګیان ولسوالي او د خوست په سپیره ولسوالي کې د زلزله ځپلو لپاره ډیر لسو کورونه جوړ کړي.
قدر مناوریدون کوشی باورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې د فوټبال د نړیوال جام ورستای حال د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسیده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبه تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابر روانه وه خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:30 او 9:15 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټاینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شرخلی د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تخصصیکلو.
غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلې دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی ډیر هې دی.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه دې خدای وبخشي ما هغه چې و مېری چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت تر انډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی
نو دغه زما د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه. لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه ولي نه وه کتلي. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعات و او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم. څو ځله کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي. خدای دې شور سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
سو هغه ما ته ځینې هغه را کړی و. ما ته ځینې مشورې را کړې وې. ځینې توصیې را ته کړې وې.
کومه مشوره هم په یاد ده چې څه درته ویلو؟
بله یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي. تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نه پېښې نه دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست؟ چې دی خو پوه او عالم سړی دی.
کله ته پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره فضله پوري. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده. تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و. اجتماعي سړی و. ټولنیز سړی و. زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود. جملې به سره یو ځای کولې نه. یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدي ډېر ښه به پې پوهېدو. که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله. همداسې نه و؟
همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی دقه کوله. د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب سری قلا بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پختنې کولې تي او د چ څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو کار دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشه او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې لدا سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سي دشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته ډېر لویان سره او اته کشران سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دې وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکالونو کې په لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنه مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غوښته ته د کېدل استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړې چې هغه یو کتو وې چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي چې د غونډې تبخیته درب ورک پزمکه چې ولا کدار شو هلته زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر سمانه لري او استاد رشاد ته دغه سی وړو مسایل ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش ده وان سان په حساب باز یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې باز یو سپیژری سړی وو په داس مش په سکه نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به کله وخت یا پدین نو دا وتره ټول یو راز دا سپیژری یو څو مدت ګرځره وو مونږ لیدي نو موږ خورا سره دا چې پریشان سو او زوړه غوړه په کور ته کې کته دا سپیژری پروتو پر ځای چوخه کاوه او تاسو دې بيخي زو یو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوړه غوړه نو دا ډاکټر چې برا تی پاسته کې وایي دا تی نو دا او د وخت کې بولم نو دا ډاکټر به تاسو ته نو نو دي خوشکا جوړې سم د ډوډۍ وخت سم د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او ځان تمه جوړې بیا به تاسو ته لري سره تکړه سوګر له ډوډۍ خوراله او ستاسو د کوکی بجورس خو نه سو داسې امنګ دی او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ایتو له شباله دا پلار مو یا او دې نکوه قرار قرار د باخ مرګ وخت را نشته دي زه کسو ډېر کوچنیم درېم سیم فکرم ما داخل ته دروازه غوړی وای ته خو دا تاسو خپل وای تاسو ته جوړیږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه دا شرم ته لرم ده د هم یو د تبي او لار ده چې دغه دې اطمینان ورک او دې په دا باندې د قانې کې چې دې کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته خبرې مې سوال وکړ پلار سوال وکړ دا سمزو او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته وی زه بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم. دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم، عجبه ښه فکر دې وکړي. خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تقریبه تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېر ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر عربي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر عربي بهیر په داس وخت کې ونیسو غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړي. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسی تر څنګ یو سره خپل ادب وفعالو. او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځيږي یا ورڅخه کړيږي، د هغې لپاره کار وکړو، هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسیره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شوو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامنځکو نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلې سم شلګر ادبي بهر به روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د 3 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علی لیسکی یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې چې د وګړو فکری او علمي سطح تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری روڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو لارې ترسره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي یو څوک راځي یو چا شعر اوري دی یو چا خبرې اوري یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهیر لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې د چپ دا ورستیو کې لغزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللی چې لامل یې دلته ادبي او فرهنګي حالې ځلې په ټپه درې دلیدي
شلګر ادبي بهیر فعال شوی د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوال او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په ورستیو کې جوړه شوه راپورې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال عصمت علي شاه څخه اور
دا واخلې تمبلونه او راجوړ پرې تنگ تکور د ژوند پترانو راوي کین کې لا بیان کړې پسندور او پښور د ژوند پترانو
د نومبر په 20مه په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبې شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی
د هجر شپه ده او د نن کیسه ده
سمو ته خاص کر ته دا نوې نسل ده چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لری کیږي نو موږ وایو چې د یو خد پښتو ژبه سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړو پیر روشان دی خوشحال بابا دی کو باچا خان دی کو احمد شاه بابا دی یا نور د مو اتلان دی د لرو د بردوړو سایډونو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورکشي اخره کې نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی
کدغنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پرېږدي ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږي پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې یو مشرې ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي بهر ته نشي راوتې کتابونه یې چاپتي خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې پلاران او وروڼه یې ولته نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې څو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی نو زما په خیال ګران ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې کلی کې نه قبر نه خازه کوي
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هواس تر بریده راشم او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې پورستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس او د دکتورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړي او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړي دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنۍ پروژه لري، شاید د شپږ میاشتنۍ پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص ته په خره میاشت به دی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه پاری او پرم له لغتونو چې دی تیسس لیکي او بیا یې د ټول صرف مخکې یعنی یو ورځ کې چې خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر د خوانه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو خو خی
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد خو خره او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه کې ده هغوی یو هند بوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د دکتورا رقم یا هغه د تیسس هغه سټرکچر یې په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونی ولا تاسو نه
د دکتورا کده ماستری
د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله لیکل به می یعنی پیسې ډیجیټلایز کول او کمپیوټر کې به می لیکل او څه چې ما کورس کې به ما نو ټول لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو کیږي یعنی تاسو کار بل څه تاسو وایئ کنه دا شی هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي په هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دغه ټول راټولي یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کوي.
هم دغه ټولې پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه
تقریبا دوه میاشتې
دا دوه میشته
د ماستری
لارشود استاد جنیشان پکې بدل کړ
لارشود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه سی بار شاګرد سره ګوري وای چې دا لابراتوار چې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه دا غي پایلې په اساس بیا نظر ورکړي چې بل تجربه آیا مخکې بوزم
که د ډاکټورا دزرتیشن تراشم د هغه د لیکلو تجربه کته سول افغانانو سره شریک کی څومره وخت مو په تیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو دی او کنه یوازې لیکلو
او زما د ډاکټورا سیس ما تقریبا څلور کال عملی کارو کوم په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړ پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلمه چې څه شی په کې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه باید ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لوستلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سری تقریبا څو میاشتې نیولې درې څلور میاشتې نیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړ دې کار تقریبا دا درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې مو کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت ونیول
را دي ډاکټورا لپاره چې موکله د ډیزرټیشن یا تیسس لیک د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي هغه یو ډیر
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعه ولستونکو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې و او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې
د ډاکټران لپاره هم هر په هانتون سب هغه چوکاټ لري یعنی فارمټ لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کې لکه د فارماسټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسټیکل ساينس بل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا غي مضمون پاسال فارمټ په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دا د دې خبره یا کاپي شوې ده هغه څه شوې هغه نه کوي څه د ویخو ډېر ضرورت معلومي چې یو شاګرد ته کوم وینا دا راخصې کلیم نه کوم خبر ورته کلیم نه یاري کوي بل ان سافټویرونه چې پلیجرزم یا کاپي معلومولې شي
په انګلیسي کې خداستون چې ژر حل کولې شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډیره خدمه یو څو وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسیس لیکو لکه موږ دا شنو موږ لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله دا چې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي باید دا څنګه مطلب لیکل دي په پښتو ژبه مې اجباره لیکي او دا چې مقالات رقم اولی کل شي دا مې لیکلي دي خو فول ټایم کار کې ما وخت نه دا بیس د سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید بښنه نو ایډیټ او سم شي خو دا د هانتون دا وخت دا چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا رښتیا کی دا څه سیسس باید وګورئ کی او د سیسس لیکلو وخت کی باید یو شاکت په خپل انا پختنه وکیا هغه څو مهم ټکي چې سیسیکولوژي هغه باید پام کې ونیسي مثلا زموږ د سیسیس لیکم الاتې څه ده دا پختنه باید خپل ځواب کې یعنی یا د وسنۍ دا سیسیس چې لیکم د دې خلګانې د پوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زما جوړه کېږم دا سیسیس لیکم یا زما د څېړنې پختنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پورتنې دي د خلکو نه د بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوې دي دا شیان دی وايي دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولای شي ورسره د کینیا ورته وایي چې دا څه مته سپروایزر یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رنګ نه واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پوری اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښ بړل شي
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي
ل ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخ کړو د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د بخوانو یو نقلونو پاچولو تیرولې د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکیدو دی جزئیات په دې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان ناګان او یا هم ځین نور مشران وو دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د جنو مخاورو په کورنو کې اچول کېدل نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب جن نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو لا موسیقي سره هم ویلي خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی د یې لاملونه بیل بیل یادوي لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څکه غوږونه به مرتنی ویلي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي
لامیر یڅ دای چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیوګانو او تلویزیونونو پراتک پوری تړي امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوچ شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوع چپن داریم تا 2000 سیار.
موږ لس ډوله چپن لرو او مختلف رنگونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرونی کو دا اغوستي دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، خاصه ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا چې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له حملې راپور سره به زحمت شي برهم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.